السلام علیکم ل غرمه نه مخکې لس بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم د دې خبرونه تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې د تیر شپې بریت پای ته رسیدلی او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخواني امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سر ټکی، د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده. د تخاب عشق مشک ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن په دغه ولایت کې په یو وسلوال حمله کښې ووژل سول. او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ او ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. د خبرونو تفصیل، د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د څلورو حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه میلمستون حمله وکړه. د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس میلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیان په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وو. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رای لپاره وروپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوماوه او وروسته یې هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد دي چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
او دانن ایمول د افغانستان او ولسی جرګه ته اسناد رسمان ورلیږل، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسی جرګه اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. که ولس جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رای ورکړي، دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولسی جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندش سیمه کښې وژل شوي دي. د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل شوی و. وسلوال طالبانو تر اوسه په څنګه دی ویلي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د ناصرګند وسلوال په ډزو کې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه. اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تیښته بریالی سوي، خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یوه یورو 4.6 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 6.5 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 15.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. بیا هم اشاره غلاست، په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگټن پوسټ او رسپانې خبریال جوسن رضایان تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسۍ په تور د خندا وربړلې دي. د ایران خبری رسنۍ ویلي دي چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یګانه صالحي هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محاکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسۍ تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند پر ایران ژغ کړی چې پر رضایان د په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشي کړي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شامل شي او سنی وسلوال قبایل ملاتړ کوي د رمادي د بیرته نیول لپاره د دوشنبه په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې د رواني مئی میاشتې په سر کې د رمادي ښار ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ائتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پای یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اتلانتیک څیړنیز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنا هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشې خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرو پر داسې یو موافقه خبري مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي بندي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرين په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هوا چې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 سل څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنی ورسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرين پر وضعیت خبرې وکړي.
دوی
موږ فرصت لرو چې د اوکرين پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی ښودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړه د لاس واخلي او د اوکرين له ختیځ څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرين کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانگزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنی قومندان وایي چې ټول بریټ کون کې چې تیر شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس نه وځي وشلې دي.
بیا د لسم او پنځه لسم سړک د وزیر اکبر خان تر منځ کوم هوټل کې دا غوښتل چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم ګیلوګیری وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار تفریحي خبرونه وای.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپا د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانیزی په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزی تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایه اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړې دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دانن ایمول د افغانستان او ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونومو او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزی په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. مکتمل رو چې هر څومره ژر چې کېدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکول شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل الدین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوي برابر شي. دا خبره د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفر د رسنیدو وروسته خبریالانو ته وکړې. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرستې به د رسنو شو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر 168 میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې له مرستندوی هیوادونو 168 میلیونه ډالر غوښتي دي. له نیکه مرغه په غونډه کې ومنل سوه. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وویل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شک کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرته له شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي او همدارنګ بل راستنو سو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوی کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنیدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د په خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوري پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې د بریدونو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزورې کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید دې انتظار ولرو چې سږکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سیشن بی پورز له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
I'm most concerned about the unity government.
زدیر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اوریدلی چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي.
It has not done very much.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکو او ګټونکو جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له هر پلوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. خاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخې له دې هیواد وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیاید خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چه در افغانستان در مخکینی ولسمشر حامد کرزی در واکمنی پلومره و کلونو که در 2003 او 2015 کلونو ترمنز په کابل که در امریکا در سفیر پتوگه دند در سرکوله پر طالبانو سر بیر افغانستان در دیوی بلی در داعش په نوم ډلې احتمالی ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او وی ویل د هیواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینی همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د پرېښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف پرېښتیا کولی شي ISI کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم ISI او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دي ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي هماغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. او سمورو چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو څخه خبره کړې دي، اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات تکتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې پاړه د پاکستان د هلو ځلو سرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هو دروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دیجمنو شکمن دي. د سرمقالی لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورتجمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نکړي په دیجمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لاند وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورسپانه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورسپانې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړي دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورسپانې په چین کې په یو غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمیر سیمې ونیسي. خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ونو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې روانو نامنو او ډلې زبردون لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرش ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنگین د ګمبدو او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل واوښتل. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکانو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی، د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاربی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل هغه وروستۍ هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنگین کې وړم شپه او نوزاد کې بیګاش په همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجی مربوطه سیمو کې د دشمن مړی پاتې دي. دلته لاشونه په سیمه کې ستاسو تاسو کولای شئ عملاً وګورئ. ان شاء الله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوري، موږ هم تلفات لرو، خو په عمره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه ولیدي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هم اندازه چې ویل کیږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی. او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شهیدان، موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنگین کې قرباني ورکړله، او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټول شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکلا هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بردونو کار اخلي او توانېدلې دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجی ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سستاني کې هم بردونو زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته اوړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني د همغږي د مرکز مشر فرهاد داوري وای افغان ځواکونه د رهبری او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلې دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په رسمو کې وسلوال کوي سوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي، دوی وسلې کوي سوي دي. په دغه کوي وسلو سره چې پولیس نه لري زیاتره وسلې په دغه سره د پرمختګ کړي دي او بلاخره دا جګړه نور هم دوام پیدا کړي دي. نو همدارنګه نور عوامل هم دي په رسمو کې د کاچاک شتون دی په سیمه کې د پوسنی واکې د داعش پیدا کېدل دي داسې وضعیت خپرې شوی دی د ټولو هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنگ تود شوی دی جګړه روانه ده او بالاخره هغه دی چې اوس مجهره ورځ وینو چې زموږ پولیس د شکست سره مخامخ کېږي
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي محمد الیاس تایب د ازادي راډیو هلمند
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري خو اوس لسنی مې بجې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو
د کابل امنی قمندانی چارواکي وایي چې د کابل شهر د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پایته ورسیده په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وای چې نن به د یو رسمي مکتوب په زیرا دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګي ته د باورای لپاره ورپیژني د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دی د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار په دغه ولایت کې د نصرګند وسلوالو په حمله کې ووژل شو په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ رسپانی خبريال جوسن رضایان تیر ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې شو عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای و نتوانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جون تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرين په وړاندې د مخ په زیاتیدونکې تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې څلوېښت په سلو کې کموالی راغلی دی په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم څلوېښت سلنه کموالی راغلی قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی په کندز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی
پوست قرقل نظر به پاسل ارزش نه ارتکایش یفته
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅوو خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوان نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی هغه وای چې دی قرقل پوستکی څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هوادونو ته وړل کیږي په هیواد کې دی یو قرقل پوستکی بیا له شلو ډالرو نیولې تر 300 ډالرو پورې رسیږي
خصوصا ولایت کندز بیخي نه هم نه تاجر آمده نمیتونه
د کندز امنیتی وضعیت خراب ده ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانۍ پورې راټیټ شوی دی په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوي دي
اوس یو پوست 2500 تور پوست په 2000
لپاره دای دی خرسیږي او شل دیر شپنزل ستاس خرسیږي او بیا نیم پکښ وری پاتېږي څه پریږده د مالداري لپاره خزی په هغه کې سل پسونه دی وزاد بده یو کې وچی راځي برانداز کیږي یخي مقصد تاثیر کوي وریاچ
د کندز په خار کې یو تن چې د قرقل خولې جوړوي وای چې د قرقل یو خولې ل 3000 افغانۍ نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت لري خدای وای چې ساش کال د قرقل بازار ډیر پکې شوې دی
اوله کله قرقل اوقدر فروش خرید و فروش نداره خاطر کې مردم
قرقل وس دومره څوک نه اخلي د قرقل یو خولې ل 3000 افغانۍ نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت لري یوازې قازیان او سرنوالان یې اخلي نور عام خلق قرقل نه اخلي په کندز کې د سوداګرۍ او سنۍ خونی چارواکي وای چې د تیرو کلونو په پرتله ساش کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کمواله راغلی همدارنګه په صادراتو کې هم 30% کمواله رامنځته شوی دی اجمل آریان ازادي رادیو کندز
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو خیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو
تاسو په ننني بازار کې د کالیو بوټانو او نور شیانو د کیفیت پاړه څوي
دا خراب سیموري د خو بيخي دي اغستونه دي تاسو رقم تکي دي خصيوز خو ما هډير په صفات وخصي هي تکي دي خراب سي په وګي لا باز يو خډير قرا دي زو نه څه خو اورز مي وخصوز بي خراب سو
يو جوړ جامي د ټنګ ټکور مال روړا تازه تازه ګلونا درې سلو مال روړا لاړې با جوړ ته تم استور مال
مسول کسان څه جواب لري
باغه قانون کې انشاءالله چې توشیشی الته یو مصرف کوون کې یو شی چوغلی اته حق لري دا صحیح نه او ته کولای شي چې احقاق حق او دعوا وکړي لا شي محکمې ته
پړي روړ د میا کلی د کلی د چم یارا هغه یې می سپینې غړې لپخار کی کا تیارا
قدر من اوریدونکو خای تاسو هم دلیدلی وی چې په بازار کې اکثره شین بې کیفیت دي اصل جنس که کالی بوټ د سکول او یا هم د کور شین وی لکه پردې د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی نن هم د موضوع چیرو لموږ سره د یوې دولتي ادارې کارکونکي سپوږمې میلمنه ده هغه لخپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي لومړی برنو پوښتو چې بازار ته راغلی بدل اجناس د غریب ولست اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي
100% تاوان کوي هغه زېما زه دغه بازار ته زما فرزند یو شی اخلمه زه په دغه پیژم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یې ورکه مجبور یم د یو دکان څخه پوښتنه وکړه هغه بل هم په دغون دی وای دغه ټول لاس لري سر سار چې راځي وای دغه جنس دغه اعلان کیه تا په حساب جګر خونه کیږي چې یو شی کور ته راوړ یا پرده هغه په ډیر زحمت د پیسې پیدا کیږي چې دوه ورې درې ورې هغه پریولو د منځ ځي یو بار مصرف دې تر هغه ډیر نه وځي ټول کده کور مال دی او کده غوستو کالی دی
موږ په کابل ښار کې لزینو نورو کسانو سره هم غږیدل یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي هغه وایي چې دوی په ډیر سختي پیسې پیدا کوي هغه چې بیا په داس شین ورنه رفیقی چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه سخت درد کوي
کټانونه چې دي دغه ډیر خراب دي پریمینځي خراب سي ټکرې دا سپین ټکرې چې دي دغه خرابېږي پریمینځي وکي واچې یو رقم په خو باسي دا څه رقم ټکی دي خو زه خو ما هډیر په صفات وخت سي هېټی کیږي خراب سي په وکي لا باز یو خډیر قرا دي زه نه څه خو اورز مې وخصوص بیا خراب وسو
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې ما ته ویلي چې دا اصلي ده خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو
تم بوتونه واخستل ما تایلی وای دا بیا کال پک اپ خدا چی کرتا میرا ورد باران وچ پخو اکڑا پدری موراز و خطل دیست اغرزا لوشل نو چی موچی تمیم ولی گلا ما دا غیم بیرتا و خطل زخ پلا خیات تایم دشپیت دیول اس بجوم که نم تر دول اسوم که نم زد خلق کالی گردم خدا اسی بیا پدی لاری چی سری نلاری شخم خدا سری زلو درد که
موسیقی
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و ټیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخیسته دا خو مثلا د جاپان به و جرمني به و امریکایي به و دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس هر شی اخلو زه تقاوت یم نو زه کولی سم چې په میاشت کې یو لباس واخلم زه کولی سم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم په مجموع کې مشکل ده بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي بعضې ټیکې دي چې پت باسي یو رقم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل هغه به اصل هم و تاسو څه وایه آیا دلته په هیواد کې هم کوم څه جوړېدل
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده په نام ټیکې به یې راایستلې د پردو دپاره د توشکو دپاره او د دې دپاره هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلودې دوامدار عمر بې و فرزن یو مامور دی یا غریب کار دی هغه به یې واخیستله هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې یعنې داسې هر ورځ به توشک نه زړېدل نه به هر ورځ بالښت زړېدې نه به پردې زړېدلې
یا خو د کور وسایل دي که نه مثلا پردې توشکې ده بل کالي دي مثلا چپنه ده ټیکرای ده شین په دې اکله باندې خبرې وکړه کله ست دې بازار ته دې ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي
اول خو نه پیدا کیږي ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایط کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په دې شانو پسې ګرځي دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې خلک په دونه مصرف باندې کالی واخلي چې رای وړي دوام درېم وارې نه اغوستلی سي خاطرې غورځوي
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي بازارونه ډک دي خو د څه شي نه ډک دي د بېکیفیته اموالو نه ډک دي زموږ تجاران زی پاکستان ته زموږ تجاران زی چین ته زموږ تجاران زی ایران ته د منطقې بازارونه ته ځي هلته ورته شپې ورځې تیروي څه شی راوړي هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنې په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی هغه ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترینه کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي کله ولاړ شي په دوو ډېرو لوکس او مفشنو بازارو کې خو چې جنس ترېنه غواړي ډېر ضعیف جنس دی قیمتونه یې وګوري درته شپږ زره اووه زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي یو څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي د دې دریشي واخلی یا د دوی نیکټایي واخلی یا د دوی خنقاق واخلی یا بوټ واخلی دا فقط لکه هغه عفو وکړه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړي چې ځانونو ته دریشي لټولې هغوی هم د بېکیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي
ګلاب شاه هم د فراه د ولایت اوس موږ په بازار کې راغلي یو دریشو او یخنکا کاخلو
څنګه دا بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه
یا بدل دی ټول بدل دی د پخوا شی ګر سره ناراضي اوس یو شی چې اخلي کې یخنکا کې او کپتلون چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي د پخوا شی اوس ناراضي
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضي
تاجرانو ګناه دي څه مال نه واردي
ته خپل تر اوسه چې اجناس اخیستي دلته کنه کوم شی ډیر زیات بدل دی
دواړه بدل دی پتلون یخنکا دواړه بدل
زمانم واسه دی
واسه تاسو ته د څه لپاره غلیه
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلی څه رقم کالی اخلی
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته دریشي اخلو
دریشي د څه لپاره اخلی آیا رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څه رقم
او دفتر لپاره مخلو او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم ښه شی اخلو
څومره ګرځیدل ایپسی
کم از دوه غنټې شوی دی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
ښه څه رقم شی ته غواړی چې نه پیدا کیږي
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي
صحیح
وي اصل وي
څنګه اوس دلته ته ګرځې اصل دي کوم شی پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځم ښه کوالټي نه راولي هغه د زموږ هم پیغام دغه دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه څه رقم واخا و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خسته دي صحیح نه دي خسته یو میاشت زیات کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
هغه پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شي
واغوندي
ما فلته ورشو
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنې ته اوس به درته وایي چې بوټ د سکول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلای پپشو کې دوام واري مجبور د مخ دغه پاتې او تلې نه پروتي د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شي راوړي بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي هغه نز ما پروا لري نه ستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي دوام واري هغه جنس دی کبوټي څه به ګوره چې هغه بوټونه دي هغه رنګ هغه شیپ دا ټوله مګم بدل دی پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله، له دې مسلې سره څومره مخسوي؟
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي عین جنس دواړه یو شامپو دي یو د ارایش سامان دي مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دواړه یو جنس دي دواړه بدل دي چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې دوکاندار یم وایي تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندینه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دو کال دو نیم کال مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلی وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري، د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شیان یو حق ته چې دو کال بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق وي او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي د قانون او ته حق لري چې هر کالی به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ څومره ده څه رقم ده. بل حق دا دی چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیت کالی دی د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوالو لپاره او د بازار د بې کیفیتو کالی او مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده چې انشاءالله موږ امیدواره یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خپرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اکله څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي اول خدا خبره ده د مور نه منو د خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دوکاندار سره جګړه کوم بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شي پسې وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي چې دوکاندار ته یې څوک راوړي دغه تجار یې راوړي ورکوي تجار ته دې وایي چې بدل شی مه راوړه مې خلکو ته ورکوم تر محکمې پورې زه ځم او نه دونه وخت ستر. نن ورځ پایېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین د سچلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي یو بدل شی چې ورکه هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلې په 500 روپۍ مې واخیستې هغه دوکاندار ماته راکړې. اول خو دوکاندار بیرته پیسې ماته نه راکړې زه دوکاندار تر محکمې پورې کاشکه موټر چې بوزم راولم دوکاندار زما شپږ سوه ځي دا امکان لري. نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه مه دې قانون راباسه مه دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازي کول د پاره وای چې موږ په دې قانون په دې ماده دا د غره ایستل دي دا د خلکو بازی ور کول دي ته د څه کار وکړي چې خپل تجار ته دی وای وخت چې تجار دې مال راوړي د آیت ور واسو چې هغه مال دی وګوري که مال یې بدل وو بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کې او که اصل مال وو بازار ته دې راوباسي وزارت خلک غولي او خلکو ته بازی ور کوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
وګوري دونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عمل یې په زیاترو لیکلی دی چې فارنټ یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسیل یعنی د خرڅولو لپاره، خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوس د ماشومانو د حقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګرانو ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشئ، هر کله راسئ. هیله کوم، هیله کوم چې غالمغال مه کوئ او غوږ ونیسئ. مونږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو، چندرۍ، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو، نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ ور اوښتی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح، مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوښت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه. لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ورډکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړي او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وروښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترم والدینو، تاسې چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسې ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي. ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو مونږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړمه، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسې ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپګي کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
متحد. ولی
زکه چه
ولی دی امنیت خوان نشته؟
زکه چه خواندی سرپرسته وڑی
کابل خار تل پر دورو کی پټوی
زکه چې د لزګونو میلیارډ ډالرو مصرف خو وی هم داسې دوړي
ولې د حکومت کارونه ترک نه لګیږي
زکه چې مشاورین یې ډیر دي او په ډیرو قصابانو کې څاروي مرداریږي
ولې د دې ځای خلک په مزدوري پسې بهر ته ځي
زکه چې دلته ټول کارونه بهرني مزدوران کوي
ولی خلق به دیر غیبت نمردیگی؟
زکا چی؟ یو خوی خوان خده او بل جرز میگی
ولی دروغ جند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی؟
زکا چی؟ غاری ریختی اپا که روغا پاتی نشی
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی؟
زکا چی؟ حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختویو سی؟ موگکان که سراسر ضرر او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پا کاریگی لکه داسی
سنگه ایخه ای؟
او شکر دی خیه ما
سنگه را لا معلوم شوی؟ در دیر موده نوی را غلی
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر اختیا هم در دوستانو لیدو تا نیموزگر سوی
ده خور اختیا وی
زخو دیو اشی گختولو تر اخلی مال
ده چه شی؟
را پوری و نخاندی
نه ولی بخاندم چه شده؟
موگکان می پکردی
موگکان دی پکردی؟
او تعجب مکوا خوشوندی می پکردی
فارم جوڑه یا کدی کم باس آتلا یا غطای ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلا دی
نو سی کوی؟
ده دفتر لپاره می پکردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوی
رختیا وی ما او ده نیول لپاره بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روغ پکی ونیسه
دفتر تی ده سه ده پاره وڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراول لپاره وڑو ما
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانو یوی روی ده کمی ویزره ونه چوی؟
خبره بل زای ده
رو رسم خبره وکا سودا همی دکره
اصلی خبره ده ده چه مونگ تا پا اونی که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیا نو وخ هم دیر نوی دانه نکی ورو که توتا وخره کی یوا ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو پام دیدی؟
وو
او دا هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه او چې بیا به هر څه ورته وویل را نخلی ویل یې زړه مو بدیږي ډوډۍ نه خورو او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاته شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به یې خوشې کوو بس او تا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو اوس دا دې تا ته راغلی
سمه ده درته وبه نیسو ته قفس راوړه د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې رومږې جوړې شوي دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی نقیب الله لاروی موسکا احساس ستاره امینی سپوږمۍ او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
هم بیدنه زمان در ولایت
پا مکتبو کی مرسته بسته
ملی حکمتو تا یک وشل شو بی دی سودو
درجات وطن در پر خدمت او که خرابی ده
آزادی رادیو تا پا دیش میره خپل پیغامون رو لگی 0-0-0-0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه.